Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندر از رت در پریږده او د خوشحالی په بدله یې بدله کړه. هغوی څلور تنه وو چې جان لنن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې یې اغېز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنی ای جود. دا سندره په 1968 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره سوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړی ده. په کومه ورځ چې دوی په 1968 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په یوه کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کېږي چې په ځینې ځایونو کې یې خاتې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکې ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالره خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ږغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 94,000 امریکایي ډالره خرڅه سوه. د بیټلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقۍ د برخې پوه یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اروېدلې، خوښه کړې او د انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی وه چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیټلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1970 میلادي کال د اپریل په 10 رسما سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50 کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت
دی. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د ازادي رادیو مجله
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د یوې نوې رادیویی مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ساسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې. نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یو پخوانی کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبه او چا څه.
په ادب جام کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې که خط پرانیزم بیا به وې څه لیکلي، خدای خبر بیا به دې وې څنګه تراخلي کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت راکوي، د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوي خط لیدلو سره.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه یې باید د مینې په تور ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
موري ماڼو ورته لوګی کړه، زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په ماڼو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د آریایي او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلې او قوي برخه ده. دا ځکه چې آریایي اقوامو ته د ماڼو او سپیلنیو لوګی له بل هر لوګي سپېڅلی او پاک ښکارېده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او ماڼو په لوګي نظر ماتوي. پاریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله، او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله، او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د آریایي اقوامو هغه سپیڅلې ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي:
اسپند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم، اسپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شاهي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي:
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و، او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند څه شي لپاره په کار و؟ د اشیا د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي، او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیه چې د مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي، او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي:
زه بازار ته ځم، یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته دودا په خاطر سه نظر نیسي. که دود نه کوم بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان باندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې بل نوم راځي خي وای چې په کور کې سپیلنی او مانو دی مهم توپ په څیر لزان سره ساتي، او د ضرورت په وخت کې پنګ راچوي ترڅو لګای وکړي.
مانو مشمانه ته د بس غټور ته نه پیګم سوګوي نظر د سوګوي ګناه د خو خپل قدمي کارونه کوم. مشمان سيزل کی مانو ورته د سوک سي مریض مانو ورته د چون د دې قدمي هم د سي رواج هم د مور پلار سي کړي موږ هم دا کار کوونو.
د سپیلنی او مانو لګای څه ګټي لري؟ اولی پا مولس که دوم را مشهور شوی تو کیدی؟ دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خب اسپند یک نباتی است که سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنیو لوګی د کوټې بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټې ککړه هوا پاکوي. همداراز که چیرې په اوبو کې جوش شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دي او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
سپند جوش میدن که به خاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم به خاطر قالین.
د نوموړي په خبره که چیرې سپیلنی په اوبو کې جوش شي او په اوبو یې ټول بدن پریمینځل شي نو له یوې خوا میکروبونه وژني او له بلې خوا جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اخره ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پوښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روښانه راتلونکي زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لاره ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم په روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته، د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای سي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې، تر لکلي، تر ولایت، له ولایت تر هیواده، پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه کړي که په ناسمه طریقه کړي، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته تا کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، دا زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک هم اوري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرخه هم کله نه ده لوستې، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وښودې؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د دې راتلونکي ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې ته لزانه باید وکې او په خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلار د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته دته ډیره مسلکی ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهیږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابل را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه، دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کیږي، وخت ده تم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي، دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت دی. ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږې چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول دې مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یو چې دته نوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نست. خو داسې ته وروسته لاس ور وینځي، دای در سره په ډوډۍ کې نه، دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید ماشوم لاس ور وینځي، دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري. یوازې دلیل به د سره دای چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار ماشوم سره ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې د په ذهن کې دي چې دا دکان به څه ته وایي، سودا به څه ته وایي، بوره به چرته ایښي، شیرینی به چرته ایښي، دا ټول د ته وښایي. وروسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وای که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي. همدارې کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړي. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن اماده کړه. ډېر ماشومان درې موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته اماده کړې، دی کله بې ښه بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شې، په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن اماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ
شي. دا مخکې د ناز خبره وکړه، یعنې د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دی په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکوي، هر خبره یې مني.
کاش کې منلې وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکوي؟ زه اوس درته ناز ډولونه وښیم. په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده، خو که ته وچ منه کوي دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونه پوهېږي که چې بچو غاښونه دې خراب وي، او دا په ګیډه کې چینجي پیدا کیږي، او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي راکمه ده. یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرېږدي، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودې کیږي، ولاس چاپ دی. دا فصل کې تبعیض ده رواني پلو،
یعنی ماشوم باید پریښودل شي.
باید پریښودل شي، ځکه د وجود محافظتي سیستم د نورو وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي. ته دې پرېږد چې په خاورو کې لوبي وکړي، په سر خاورې باد کې بیا راوله، او بودی وی وینځه پاکه صفایک. دا بل برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو، هغه دا چې لزان نه لري، دا ماشوم بې زړه رالوي. ماشوم کله باید ته پرېږد چې خپل امزول سره لوبي وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپږ کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 2 کلنۍ پیلېږي، ځکه دای ملګری پیدا کوي، دای ټولګیوال پیدا کوي، دای کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دای ځکه وڅاره چې د ملګری څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاق دي، بد اخلاق دي، پوچخولي دي که مادب دي، داسې وڅاره. لې غوې م منې کوه، کوشش وکه هغه بد ملګری ته مثال کې چې هغه ښه نه ده، خلک ته به زار ته باید هغه څه نسی، ولی لغیم باید مطلق مننه.
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کړه پلا.
ها، دلته مسولیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې د لپاره چې خولي کې او د باندې یو باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده. نور ناروغي، ژړا، قرارول، دا ټول په مور ورسته. دلته د ماشوم تر زیږون وروسته مسولیتونه 50-50 دي. 50% د مور مسولیت، 50% د پلار مسولیت. هغه مسولیتونه چې پلار لري مور یې نشي کوي، چې مور لري پلار یې نشي کوي. دلته د ماشوم په روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري، چې دوی دواړه باید ماشوم په روزنه کې پوره متوجه وسی. د ماشوم یو هغه ذهني دغه داده چې له مخالف جنس سره دی علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل دوی ترمنز مشترکات لور لمور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر لامل پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتل ډیر طرف هم نه کار اخلي. زوی بیا لمور سره مشترکات نه لري، اشپزخانه ته نه ځي، دی ګای نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خواه میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
دا وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ګټې راځم، دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه با شخصیت با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه، او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نه سیال. دا یو ګټه شو. دوه مګټه اجتماع ته، موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو، فصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو، خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیت بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع تم ده، وطن تم ده، سیمه تم ده، خلکو تم ده، انسانیت تم ده.
زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. نستادت لونه پس مزړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا شي ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پختونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدون کړي، خی همدا لامل بوي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل دی چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تیرول غواړي که نه، هغې دپاره سلار ګوري ځان له، چې یاره زه سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې فکر راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دي. نه ښکاري چې مینه هم کړې ده؟
داسې چل دی چې مخکې به زمانه چا تپوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول ما ګول کړه که نه، داسې یار داسې او مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې کې اوس شک نشته. خو اوس دا سو زما دا سو ماره کې وشوې چې زه په دې خبره نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهات یا لاملونه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چل و چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری، لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، په هغې باندې یو بوټ پروت و، او داسې د هغې نه اینې بهیې دی او که نه، داسې یو دغهوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول، او زما خپل وړوکې دوکان هم و د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی، هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد چې داسې داسې نه، هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خو دا دی. هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو. هغه وایي ښه دا دی نو زه خو ډېر وړوکی هم که نه نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختموه سره بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم څه نه څه د آرټ هغه په ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیکو شاعرانو شاعري تاسو نه ولستې دینه مخکې؟
نه له دینه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه. داسې داسې هم نه وه چې بد روانې هم لګېدې داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعري کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور ایسته هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه وایم کاغد خاورې په حواله سره سره شي، کاغد چا د درد احساس په حواله سره شي، کپار څه باندې راشي. که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زمانه نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب تاسو بارو مخ تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غونتې شیز هم ډېر خلک وي پوه شوې، لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي. خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې هغه په تا ډېر دروند لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلی ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، ځکه چې هلته ستا سره صحیح نه که نه مطلب چې هر څه دغه که څوک معمولی زه چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګنې ډېر ښه شعر دی. داسې نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کومه ده نو ښه کېږي.
منصور صاحب که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم دا اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وایي د هغو حق نه ورکړی چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه ځکه د انګریز سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي. خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېني هغه نه تپوس کښېنه هغه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، نو هغو لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، ډو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد وېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
تیر خ منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانې ووهل وځپل شول. هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانې وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول. نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زمونږ قلم کله کله نه مني چې عام سړی هم په سیاست پوه شو، د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو، د غیر او امن دکه نن دی او که سبا د پښتنو کې را روان دی انشاء الله. اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو، نو شفق جان خو ډېر پر امید دی اوس او ډېر خوشحاله هم، لکه چې زمونږ یقین نه کېدو که نه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي. یا سیاست
حالت چې کوم دغه ستاسو شهیدي ځپلې وه
ډېره زیاته، لکه زو وتا ته سیم زو وتا ته ون زو میم لکا مونږ خو زماغه یو شعرم داسه وکنه چیرې نو داسې ده چې لکه کله ما یو نظم چې سچې مې ګټلې دی هغه به علم غزل ده سچې مې ګټلې دی هغه به علم ښکاری چې اوس راز د ژوندانه به علم تلاړی بینومه ژوند کا داو کم خوس بس ګټم اوس بس به علم او خلک په جنگونو کې ظلمی بایلی زه پکې د مور د غېږ واړه به علم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د کابل د سینو به بایلم او یو منصور اوس کمې هم ولیدا یو منصور اوس به هم زړه بایلم
اخري پښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دې نه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعري کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې موږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا نه ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیس هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د موږ ډوډۍ خورو موږ ګرځو سواد کې هغه شانت دغه شانت ننګرهار تلنو نه دسی ما ډیر خلک پیدا کړو او ډیر خلک ما دسی ولیدو چې هغوی حالات ځپلی دي او هغو د ژوند د بلا لري تللی دي خو بس بوتان ګرځي اور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډیر ښه شاعري کېږي او ډیر ښه ملګري لرو او دلته هم ډیر ښکلی کار روان دی که خیر خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالو اوسه پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو دپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نو چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره به ته وي چې لکه ماله پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شو چې کم از کم سر ښکته کې وي ماله پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینهوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی دسه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دغه څه شعر نه
پخوانی کور ترازی دخبل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله انسان غواړي چې د پخوانی یو د ژوندانه پاړه پوي شي دا غوي ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراند کیدل شي د زرپانی په نن نه پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګم جبار خیل کوي
زرپانه پاچا او وزیر وختونه په خوا دی یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه یو په ورځ پاچا مې وخوړل چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅ کړه یو شور شو په دربار کې
چا غاک کړ چې تبې پراولې، چا وویل چې هلی درمل راوړې، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموش ناست وو او په ډېره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او دته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډېر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډېره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه عصر کې ډېرې ګرمې وې. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتې بدلی هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاوني کړې دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږې دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتي د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتي په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومی. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشی لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لخورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا پنون نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وې د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېروو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپل حالې به حال کړم. ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وسلې کلي. خدای خبر بیا به دی وی څنګه تا خلی کلي. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څلکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم پسپینه پاڼه د زړه انځورو. خدا انځور په قلم رسم نو د ګلابي وینو له څاڅکو جوړو. خدا انځور په قلم رسم نو د ګلابي وینو له څاڅکو جوړو. ستا د وجود د ګلابي وینو د رنګ قربان. ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما. للس کلونو نلیدو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود
زمون په خو کې د ریواج د زنجیرو باوجود زه خبر نه ماشنا چې تبا وسهم زما لارې ساري چې تبا وسهم زما لارې ساري
نړیوال سازمان څوی لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.